دا امریکا غږ آشنا رادیو
د افغانستان خارجه وزارت د امنیت تړون او قیدیانو په اړه د امریکې د سفیر روسي سرګندونې رد کړې دي. په کونړ او پکتیا کې د پاکستان په ضد مظاهرې شوې دي او د امریکا د سمندري پوځ یو جټ الوتکه د کورنګو له پاسه رالوېدلې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زئی او سید سلیمان شاه به درته د دې وخت خبرونه ولولو. وروسته رپورټونه او باقی پروګرام په سب چی بڼه واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د پنځشنبه په ورځ په یوې رسمي خبر پاڼه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکي تړون په ځینې مفرداتو باندې په افغانستان کې د امریکا د سفیر جیمز کنینګهام د تبصرو په مقابل کې غبرګون ښودلی او د دغه تړون د غوښتنو په ارتباط یې د هغه نظر رد کړی دی. د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکي همکاریو د سند په متن کې ذکر شوي. که په افغانستان باندې خارجي برید کیږي نو امریکا به د خپلې اندېښنې او تشویش وړ بولي. خبر پاڼه وایي چې دغه سند په نهمه ماده کې دا هم ذکر شوي دي، په داسې حال کې په دواړو خواوې په بیړه سره سلا مشوره کوي او په سیاسي، ډیپلوماتیکي او اقتصادي او نظامي ساحه کې به د مناسب ځواب لپاره د تړون د غوښتنې سره سم ګام اخلي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د سفیر جیمز کنینګهام د دې څرګندونې په تړاو هم خپل عکس العمل ښکاره کړی دی چې وایي امریکا له افغانستان سره داسې کومه وعده نه وه کړې چې د طالبانو 15 قیدیان به ورته حواله کوي. خو د افغانستان د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي چې د نوموړي دغه نظر سم نه دی، ځکه چې امریکا موافقه کړې وه دغه کسان لومړی د افغانستان حکومت ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قیدیانو له خوشي کولو نه یوه شپه مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمهور رئیس کرزي سره په تلیفون خبرې وکړې او ژمنه یې کړې وه چې دغه قیدیان به د افغانستان حکومت ته ورکوي. خبر پاڼه وایي دا چې امریکا د افغانستان سره نه په خپلو تحریري او شفاهي وعدو باندې وفا کوي او خپله ژبه ماتوي، د افغانستان د ولس په نظر کې د یو ستراتیژیکي انډیوال په توګه خپل اعتبار ته خپل اعتبار ته تاوان رسوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې پرون ماښام د 2 بجې راهیسې بریدونه شوي دي چې نن د غرمې تر 11 بجو پورې دوام وکړو. پاکستاني ځواکونو د افغانستان په خاورې باندې د هوانونو 233 ګولې غورځولي دي او د کونړ ولایت 3 ولسوالۍ یې په نښه کړې وې. یو ملکي کس وژل شوی دی او 4 کسان نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د امنیت د قومندان یو ویاند فرید طوفان وویل چې ملکي کس د سرکانو په ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ویاند وایي چې پاکستانی ځواکونو د دانګام په ولسوالۍ باندې 115 مرمۍ غورځولي، په سرکانو باندې 14 مرمۍ او په شیګل باندې 114 مرمۍ وغورځولې. د دغو حملو د غندلو په خاطر په سلګونو خلکو نن د پکتیا او کونړ په ولایتونو کې د پاکستان په ضد مظاهرې وکړې او شعارونه ورکړل.
افسوس دا دی چې موږ تم روټ یم، دا د کونړ ورونو سره موږ ټول ملت اړ کړو. پاکستان دې موږ ویني وخړې، ایران دې موږ ویني وخړې، موږ د خپل ملک نه د خپل خاورې نه.
مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړو چې ځوابي برید دی وکړي او کچري حکومت اقدام ونه کړي نو قومونه به راپورته شي او د پاکستان په ضد به د خپل خاورې د دفاع په خاطر وجنګيږي. نن دویمه ورځ و چې په افغانستان کې د پاکستان په ضد مظاهره کیږي.
د غزنی ولایت د واغس په ولسوالۍ کې د بمی چاودنې له امله د امنیت قومندان په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. د غزنی د والی الحاج موسی خان اکبرزاده یو وین محمد شفیق ننګ په یوه بیان کې ویل چې پیښه د ولسوالۍ د سیدوالو په سیمه کې رامنځته شوه. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې قومندان قاسم خان او 3 تنه ملګري یو ښخ شوی ماین خونڅه کوو.
د هرات په ولایت کې وسلوالو چې په موټر سایکل سپارو د ملي اردو 2 افسرانې بډزو کې وجلې دي او 3 تنه نورې ټپیان کړي دي. پیښنن د پنځشنبه په ورځ د سهار په 9 بجو باندې رامنځته شوې ده. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د یو بل خبر له مخې د کابل د احمد شاه بابا په مینه کې د یو ماین د چاودنې له کبله یو ملکي کس ووژل شوی او 1 کسان نور ټپیان شوی دي چې د سرحدي پولیسو 2 افسران هم پکې شامل دي. پیښه نن سهار په 4:30 بجو رامنځته شوه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. اسرائیل نن اعلان وکړ چې په لویدیځه غاړه او په ختیځ بیت المقدس کې به د ناقل یهودیانو لپاره 1500 نور کورونه جوړ کړي. اسرائیل دا نوی اعلان د فلسطینیانو د ملي حکومت د جوړېدو په جواب کې کړی دی. د اسرائیل د کورنیو چارو د اسرائیلو د کورونو د جوړولو وزارت نن د پنجشنبې پر ورځ ویل چې په نوي فلسطیني حکومت کې د حماس ډله برخه اخلي او اسرائیل د دغې ډلې سره کلک مخالفت کوي. اسرائیل او امریکا دواړه د حماس سازمان دی او ټیرریستي سازمان په توګه پیژني. نوي فلسطیني حکومت د دوشنبې پر ورځ د وفاداری لوړه وکړه.
د چین حکومتي رسنۍ وایي چې یو اتیا کسان د دغه ملک په شمال ختیځ ولایت سینجیان کې د ټیررزم په تور په اعدام او ځینې په بند محکوم شوي دي. د چین رسمي مرکزي ټلویزیون د رپورټ له مخې په محکوم شوو کسانو باندې په ټیررزم کې د لاس لرلو، قتل، شخړو او فساد ته د لمن وهلو تورونه لګیدلی دي. د چین رسمي ټلویزیون وایي چې له دې جملې نه 9 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي دي. د چین امنیتي ځواکونو د دغه کسانو له جملې نه 9 کسان د زینجیان ولایت په مرکز اورومچو کې 13 میاشت په یو مارکیټ کې د یوې مرګانۍ چاودنې نه وروسته ونیول. په دغه چاودنې کې 9 کسان وژل شوي وو. د چین چارواکو په تیرو 100 میاشتو کې په سینجیان کې چې د یو غور د قبیلې مسلمانان پکې آباد دي په سلګونو کسان د چین په امنیتي ځواکونو باندې د حملو په شک نیولې دي. یو غوري مسلمانان وایي چې چین ورسره د هان د اکثریت قبیلې په نسبت لکرکی او تعصب نه کار اخلي او هغوی د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د سمندري پوځ یو جټ الوتکه پرون د چهارشنبه پر ورځ په جنوبی کالیفورنیا کې د هستوګنې پر ځای کې رالوېدلې ده. د هیریر جټ ډوله الوتکه د سان ډیاګو د ښار په ختیځ کې د امپیریل په کارګوټي کې د مکسیکو او امریکا د سرحد سره څیرمه راوغورځېدله. که څه هم چې په دغه پیښه کې څوک مړه او یا زخمي شوي نه دي، پیلوټ خپل ځان د پراشوت په وسیله غورځولی، خو په پیښه کې 2 کورونه سوځېدلي او تباه شوي دي. نوموړې الوتکه د اریزونا په ایالت کې د امریکې د سمندري پوځ له ویاډې نه پرواز کړی و. دغه پوځي اډه د امپیریل د ښارګوټي نه 16 کیلومتره لرې په ختیځ لور کې پرته ده. څو ورځې مخکې یوه بله جټ الوتکه هم راولوېده، خو پیلوټ یې ځان وژغوره.
د سوریې جمهور رئیس بشار اسد د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د یوې بلې 9 دورې لپاره په غوسه اکثریت بریالی شوی دی. د سوریې د پارلمان رئیس محمد لهام خبریالانو ته نن وویل چې د سه شنبې په ورځ 100 میلیونو خلکو په انتخاباتو کې خپلې رایې اچولې دي، چې له دې جملې نه بشار اسد 90% رای وګټلې. خو رای ګیری یوازې په هغه خاورونو کې شوې ده چې د سوریې د رژیم تر کنټرول لاندې دي. د سوریې د عدلیې وزیر نجم احمد پرون ناوخته اعلان وکړ چې دا انتخابات د هغه په وینا په فوق العاده ډول په بریالیتوب سره سرته ورسېدل. د امریکا خارجه وزیر جان کیری او اروپایي اتحاد په سوریې کې د انتخاباتو نتیجه غندلې ده. جان کیری د سوریې د رژیم په بهرنیو طرفدارانو غږ وکړ چې د خونړیو جګړو په پایت کې پایته رسولو کې ورسره مرسته وکړي.
And I particularly call on those nations directly supporting
زه په خاصه توګه په هغه ملکونو باندې چې په مستقیم ډول د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي غږ کوم چې د ولس په ضد د سوریې د رژیم د ظلم او جبر مخه ونیسي. هغه له داسې بېرحمانه حربو او وسیلو نه کار اخلي چې په معاصرو جنګونو کې مثال نه لیدل کېږي. زه پر ایران، روسیې او حزب الله باندې غږ کوم چې د سوریې د کورنۍ جنګ د ختمولو لپاره دې مرسته او همکاري وکړي.
د سوریې په میلیونونو خلک د روان کورنۍ جنگ له امله خپل ملک نه د باندې ژوند کوي او په انتخاباتو کې برخه نه واخیسته.
د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشرانو د پنځم په ورځ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې خپل عالی غونډه جاري وساتله. له سهارنۍ غونډې نه وروسته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د برېتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وکتل او بیا پاریس ته ولاړ چې د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره د شپې ډوډۍ وخوري. له پرونۍ غونډې نه وروسته یو مطبوعاتي اعلامیه خپره شوې ده، پکې روسیې نه غوښتل شوي چې د یوکرین د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه ومني او د یوکرین په ختیځ کې دی له بلتون غوښتونکو سره پوځي مرسته نه کوي او نه د جنګ لپاره هلته سړېږي. له روسیې نه دا هم غوښتل شوي دي چې د یوکرین د سرحد نه دې خپل پوځونه وباسي. په اعلامیه کې خبرداری ورکړ شوی دی چې روسیې په خپل ضد قائم پاتې شو نو لویدیځ قدرتونو په خلاف لا نور سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ. دران واردین کو تاثیر سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نو واردل په موخه د روان پروګرام لومړی رپورت
نو اوس د پاره دی د صحیح په لور کمزوري دي چې حتی ضرورت لري بیماران دي علم مالجه کو ضرورت لري او یو استراحت هم ضرورت لري. فعلا تسیم دا چې باید د خپل کورونا سره وجای شي او استراحت وکړي، هلته کوم مناسب جینس دې ته سنجول شي یا دې د خپل مناسب هغه ته ووسیږي او آرام وکړي، بیا دا تصمیم وروستی دی چې بیا به دې کوي.
د بندیانو دغه تبادله د مې د میاستې په یو درشمه نیټه تر سره شوه چې کړه د امریکا متحده ایالاتو د یو امریکایي خور زابط باو بریکډال په بدل کې د طالبانو هغه بندیان د کیوبا د ګونتانمو پوزي زندان څخه خوش کړل. طالبانو باو بریکډال امریکایانو ته د افغانستان د ختیځ په یو ولایت کې ورورسپاري. دواړو خواو دا منلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه موافقه د قطر حکومت لخوا تر سره سیبی ده چې لمخې به د طالبانو یاد سوي مشران د ځینو بندیزونو لاندې وسیږي چې پکښې کې د یو کال دپاره د سفر کولو بندیز هم شامل دی. پرون د چهارشنبه پورې طالبانو یو ویډیو خپره کړه چې پکښې ښکاري چې طالب وسلوالو باو بریکډال د امریکا پاوښته ورسپاري. په دغه ویډیو کې دا هم ښودل کیږي چې د طالبانو 15 بندیان د قطر پلازمینې ته رسیږي او په خوشحالۍ د خپلو ملګرو سره روغبړ کوي او غیږي ورکوي. د طالبانو په دغه کسانو کې د هرات ولایت پخوانی والی او د طالبانو تحریک بنسټ ایښودونکی خیرالله خیرخوا، د طالبانو رژیم پخوانی لودرستیز مولا محمد فضل، د شمالي برخو پخوانی ملکی مشر نور الله نوري او د غراز د استخباراتو د مشر پخوانی مرستيال عبدالحق وساق شامل دي. او پنځم کس محمد نبی عمری دي چې دغه 15 طالبانو په نسبت دومره مهم نه دي، خدای کاني د دې سره اړیکې لري چې امریکایي سرتیری نیولې وو. کیټ کلارک چې لډیر وخت راځي د افغانستان په چارو نظر لري او په کابل کې میشت د افغانستان د څیړونکو شبکې مهمه غړي ده، هغه د دغه 15 تنو افغان طالبانو د ګونتانمو زندان څخه د خوشګېدو په اړه زړه و نازړه ښکاری. هغه وایي
They were extremely important people in 2001.
We don't know. کاوی په 2001 کال کې د طالبانو ډیر مهم غړي ول، موږ په دې نه یو خبر چې د هغه حیثیت وسدي. هغه و څنګه خلک دي؟ هغه د لاس کال په بند کې تیر کړل. هغه د طالبانو د تاریخ څخه لري پاتې سی چې وسې ډیر تغیر خوړلی. د نن ورځې طالبان د 2001 کال د طالبانو څخه اوس ډیر زیات بدل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس د غړو لخوا له دې وجې د سختو انتقادونو لاندې دی چې د بندیانو د دې تبادلې په اړه معلومات نه ورکړل سوي او هغه د قانون په ماتولو تورن کړی. د کانګرس ځینو غړو د طالبانو د مشرانو په خوشی کېدو اندېښنې څرګندې کړې دي چې د طالبانو دغه مشران به په افغانستان کې د طالبانو سره یو ځای سي او دغه یو چې د امریکا متحده ایالاتو په مرستو کوم پرمختګونه کړي هغه ته به تاوان ورسیږي. خو کلارک بیا په دې نظر ده چې د افغانستان ځمکني حقیقتونو ته وکتل سي نو دغه اندېښنې سمې نه دي. هغه وایي
It's difficult to see how they would add to the insurgency. And on the other side of course you've got
دا ډیره ګرانه ده چې دا دی وویل سي چې هغه به د طالبانو سره یو ځای سي او بل طرف ته یقینا افغان امنیتي ځواکونه د ډیرو خلکو د وړاندیزونو پرته ځان ثابت کړی دي. نو زما په فکر د امریکا انتقاد کوونکي دغه طالب بندیان ډیر زیات شي چې هغه داسې وس نه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي یوازې د بندیانو د تبادلې موافقه سوي ده او هیڅ شرایط ورسره نه دي تړلي او داسې څه هم نسته چې طالبان دې د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. په کابل کې هم د امریکا ډیپلوماټانو دا په ډاګه کړي چې د طالبانو سره خبرې یوازې د خور زابط باو بریکډال د خوشی کولو پوري محدودې وي او د افغان ملي پخلاینې او د سولې پروسې په اړه خبرې نه دي سوي. زبی الله مجاهد د امریکا ژغت وویل څنګه چې طالبانو د امریکایي سرتیري د سپارلو ویډیو په خپلې ویبپاڼې خپره کړه نو د څو ساعتونو لپاره د هغو ویبپاڼه غیر فعاله سوه ځکه چې د ټولې نړۍ څخه خلکو د کتلو هڅې کولې.
د افغان طالبانو 15 مهم غړي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو د یو امریکایي سرتیري په بدل کې خوش شول اوس و د سویل کیږي چې په قطر کې د خپل کورنوي سره د 13 کلونو د بند وروسې یو ځای شوی دی. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد وی خوش شوی کسان په قطر کې د خپل کورنوي سره یو ځای شوی دی. د امریکا غږ سره د ټلیفون لاره د خبرو په محل زبی الله مجاهد په دې خبره تبصره و نکره چه ده طالبانو ده مشان و ده قطر پا پلازمینه دوها که ده طالبانو دیپلومات نمایندگی وکلی او کنه. ده امریکا غاک خبریال ایاز گل ده اسلام آباد نه رپورت را لگلیو چه خلیل خان تاستا اولانده که او ده مجاهد پا غاک پیل شوه و تاسی مخی واریده. قدر من اوریدونکو اوس هم پاموکې بل راپورتا په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم چې د افغانستان سره په امنیتی تړون کې د گاونډیو د بریټ په مقابل کې د امریکا د عدم همکارۍ په اړه کومې سرګندونې کړې دي او دا غینه وروسته چې جواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کوم خبرګون خوده دی دا غي په اړه زموږ همکار د سیاسي چارو له کارپور ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړې چې ساس پامې اوریدو تر ګرځو.
ډاکټر صاحب فاروق اعظم د متحده ایالاتو او د افغانستان د حکومت ترمنځ چې د امنیتی تړون په سر باندې کم توافق حاصل شو هغه شان چې توقع کېدله دغه تړون نه د افغانستان حکومت راضي نه کاری. د امریکا سفیر جیمز کننګ هم وایي چې موږ دا تعهد نه لرو که خارجي یرغل کېږي موږ به د افغانستان سره په پوځي ډګر کې ودرېږو. افغانستان وایي چې د تړون په نهمه ماده کې ذکر شوی دی چې امریکا به دغه تړون د خپل ځان لپاره ګواښ ګڼي او کومک به کوي. ستاسې نظر څه دی؟
نظر فکر نه کوم چې په ماتن کې اختلاف شته. په ماتن کې ویل شوي دي چې که پر افغانستان څوک حمله کوي نو دواړه مملکتونه به مشوره کوي او امریکا به د خپل وس غور کوي چې څه کولی شي. امریکا په دې تړون کې قطعا دا تعهد نه دی کړی چې د افغانستان دفاع به کوي. متهه افغانستان حکومت یو مجبوریت لري، هغه باید د خپل قوم ته ووایي چې زه دا تړون ولې امضا کوم، باید ورته ووایي چې دا تړون ستا په ګټه دی. هغه څه تفسیر کې چې څنګه نه دی، زه فکر کوم په دې مورد کې تړون واضح دی او امریکا هغه څه تعهد نه دی کړی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان حکومت خو د دې تړون لپاره دا جواز وړاندې کړی چې ډېر کمزوری دی او ګاونډیان پیاوړي دي، تیری د مخنیوي په خاطر دې تړون ته ضرورت لري.
حکومت په هغه فلسفه او ابتدا کې ډېر غلط فکر کړی دی. په ټول تاریخ کې پاکستان او ایران زموږ ګاونډیانو دومره مداخله نه وکړه لکه دا جرلس کال چې کړی ده. حکومت د خلکو د نظر د ایسته کولو او د خپل حکومت د شتوب د توجه د پاره دا خبرې کوي چې بنیاد یې ډېر قوي نه دی.
د دې سند د متن د تحلیل په اړه کوم اړخ حق په جانب ګڼئ؟
دلته د حق په جانب خبره نشته. امریکا په دلته په زرو میلیونه ډالر ورکوي، ټول متکي پر امریکا دی. د امریکا او د غرب پر کومک دی. دا اصل افغانستان حکومت خپل ځان د کم فول د فاره دای استدلال کوي. دا حق په جانبي خبره نشته. کوم خبره چې امریکا سفیر کوي تړون څنګه چې تفسیر کوي تړون هماغه چې لکه دی چې تفسیر کوي.
نو که د نظامي مرستې خبره پکې نه ذکر شوی بیا د تړون ته ضرورت څه دی؟
نه، د نظامي مرستې فکر خدای سوی چې امریکا به دلته لاس کالوي او دلته به د تروریزم په خلاف جنگ کوي، افغان فوج به حمایت کوي، دوی به افغان فوج تجهیزوي او جنگ به بین الافغاني د افغان او افغان ترمنځ. دا د جنګو دغه نظامي مسله ده او د همسایګانو په وړاندې یې د افغانستان سرهیز تعهد نه دی کړی. فقط هغه ویلي چې که یو داسې بربند تجاوز وشي په مورد کې به افغانستان حکومت سره مشوره کېږي او لازم اقدامات به کېږي او دغه خپل هغه تشویش به ظاهر کېږي او امریکا به تر خپل وسه پورې یو کومک کوي. یعنی امریکا د همسایګانو د تجاوز په مقابل کې یو کوچنی تعهد نه دی کړی.
ډاکټر صاحب، ستاسو له دې خبر نه خو داسې مطلب اخیستل کېدی شي چې د افغانستان د حکومت دغه شور او غوغا چې راپورته کړې ده دا سمه نه ده. څنګه
افغانستان حکومت خپل داخلي بازار او د داخلي مصرف لپاره د خبرې کوي؟ کابل حکومت هم ډېر ښه پوهېږي چې دا تړون څنګه تړون دی. هغه داسې نه دی چې کابل حکومت نو په څه نه پوهېږي، بلکې هغوی د داخلیانو د قناعت لپاره مجبور دي، خپل ځان مجبور ګڼي چې دا خبرې وکړي.
د افغانستان د خارجه وزارت د خبر پاڼې په اخر کې چې دا جمله ذکر شوې ده چې امریکا نه پخپل شفاهي وعده او نه پخپل تحریري سند باندې وفا کوي، دا افغانانو سره به لړ پښتنې راپورته شي د امریکا د انډیوالۍ د اهمیت په بابت څه دا خبره څومره وزن لري؟
وڅاکتونه هیڅ وفا خبرې دلته نه جمع اطراف د مملکتو لکه تا چې د مخه وویل خلک ګټې لري دوستان دایمي نه وي. امریکا په افغانستان کې فقط د جنگ مختبیولو د فقره راغلي دي او د جنگ مختبیای او د تړون هم جنگ د ادامه د فقره توجیه ده او د افغانستان د فوج سره به کومک کوي چې د جنگ کې کومک وکړي.
ډاکټر صاحب فاروق اعظم د تاسو نه ډیره مننه.
خیر ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د غرمې 12 بجې او 50 دقیقې دي. څو مهم خبرونه زل بیا ووري. د دیورن د کرخي پوغدو کې د کونړ د ولایت په درې ولسوالیو باندې د پاکستاني ځواکونو لخوا د هوان توغندي اورل شوې دي. د سرکانو پولیسوالۍ کې وسړې وژل شوې ده. همداراز د غزنی ولایت د واغس پولیسوالۍ کې د امنیت قومندان په شمول څلور کسان وژل شوې دي. د امریکا د سمندري پوځ یو جټ الوتکه پروند چهارشنبه په ورځ په جنوبي کالیفورنیا کې د خلکو د اسوګنې په ځای راولوېده. د هیریر ډول جټ الوتکه د سان دیګو د ښار په ختیځ کې د امپیریل په ښار وړ کې راولوېدلې ده. د ښار ګوټه د مکسیکو سره سره نږدې پروت دی. څوک مړه او زخمیان شوي نه دي خو دوه کورونه وران شوي دي.
دا شناټک د پروګرام درنو اوریدونکو د پنځشنبه شپه ده او دا شناټک د پروګرام سره زه روشان نورزی سسره یم. ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو معلومه ده موږ دا شناټک په پروګرام کې د ساينس او ټکنالوژي په مسایلو باندې خبرې کوو. نو د نن شپې لپاره مو هم همدغسي یو ساينسي موضوع ټاکلې ده. دا شناټک په پروګرام کې نن شپه غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې د مځکی د کورې ګرمیدل څه ته ویل کیږي او په ساينسي لحاظ د مځکی د کورې د ګرمیدو علت څه دی او مخنیوي تر کومه حده پورې امکان لري. د مځکی د کورې د تودوخې ډېرېدل یا د مځکی د کورې ګرمیدل چې ګلوبل وارمنګ هم ورته وایي یو له هغو نړیوالو موضوعاتو نه ده چې اوس نه یوازې ساینس پوهان بلکې سیاستمداران، پالیسي جوړونکي او حتی هم خلک هم ورباندې بحثونه کوي. د مځکی د کورې ګرمیدل یا ګلوبل وارمنګ د مځکی په اقلیم کې د حرارت یا تودوخې د اوسط دوامدار او څرګند زیاتوالی ته ویل کیږي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د تودوخې زیاتوالی له امله د سمندرونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راځي، د شمالي قطب واوري ویل کیږي او همداراز د مځکې په شمیر سیمو کې په وچکالي او طوفانونو هم راسي. د علتونو په اړه باندې هم ډېرې څېړنې شوي دي او اوس دغه موضوع یو له هغو موضوعاتو نه ده چې په سیاسي لحاظ هم ډېره توجه ورته کیږي. په هر صورت نن غواړو په همدغه موضوع باندې خبرې وکړو او په سټډیو کې میلمه لرو چې نجیب یمین صاحب دی. یمین صاحب په خیر راغله سټډیو ته، څنګه یاست؟
مننه نورزی صاحب کور ودان. زه هم په خپل وار د آشنا رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیک هیله پرزینه وړاندې کوم او تاسو څخه په خاص توګه مننه کوم چې دا یو مهم موضوع ته په پروګرام کې ځای ورکړی.
تشکر. البته اوریدونکو ته باید وایم چې نجیب یمین صاحب د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه دی. دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې سره په افغانستان کار کړی دی او په دغه ساحې کې خپلې لوړې زده کړې دلته په امریکا کې کړې دي. په هر صورت که چیرې درانه اوریدونکي تاسو غواړئ چې پوښتنه لري یا نظر لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ولاړ شئ. اول ته د نن شپې د شناټک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه ولیکئ. د پروګرام په جریان کې به یو څو ټلیفونونه هم واخلو او یمین صاحب به ساسو پوښتنې ته په دغه عقله باندې ځواب وایي. اول به د یمین صاحب نه په دغه باره کې پوښتنه وکړو چې دا ګلوبل وارمنګ چې ورته ویل کیږي یا موږ چې ورته ترجمه کوو یې د مځکې د کورې ګرمیدل، دغه څه ته ویل کیږي؟ زیاتره په څیړنې کې څو ګوري وایي چې د مځکی د حرارت کې یا د مځکی د حرارت په درجه کې په اوسط کې کوم تغیر چې راځي، زیاتوالی چې راځي، هغه ته ویل کیږي او دا ډېرې لتونې لري. تاسو څه وایاست؟ څنګه به دا تعریف کړو؟
ډېر ښه پوښتنه ده. نن سبا په دې باره کې په مجموع کې په پرمختللو ممالک کې ډېر تفصیلي روان دي. د مځکې د کورې ګرمیدل یا دغه د حرارت درجې تبدیلیدل او د اقلیم بدلون، دا څه ته ویل کیږي په ساده الفاظو کې، په ساده ټکو دې ترته وایو. عموما د مځکې کوره چې کومه ده، دا ځانته په طبیعي لحاظ خاص د حرارت درجه لري. دا په دوبی کې، اوړی کې، ژمی کې او په پسرلي کې د مختلفو درجو هغه کوم په تبعیل حاصله یو بل ته اوړي. خو په دغه تغییر کې اضافه تغیرات کل رامنځته سي او د حرارت درجه لوړ سي په مصنوعي لحاظ دته ګلوبل وارمنګ یا د مزکی د کوری بدلیدل وای، یعنی دا په مصنوعي لحاظ په تبعیل حرارت درجه کې تغییر دی،
یعنی مصنوعي لحاظ مو د انسانانو له لاس څخه تغییر راځي.
دا په مصنوعي لحاظ څنګه دا تغییر راغلی؟ په تبعیل لحاظ د مزکی سکم چاپریال دی، دا د هغه ککړتیا او ظرفیت لري چې په تبعیل لحاظ خپور شي و طبیعت ته. کله چې په مصنوعي لحاظ د انسانانو د کړوړو له وجې نه دا ګازونه او دا ککړتیاوې ډیر سي په طبیعت کې، طبیعت د دې وړتیا نه لري چې هغه ځان کې جذب کړي یا د هغه څه مخنیوی وکړي یا هغه داسې کنترول کړي چې ظاهري تغیرات ونښیي. خو کله چې دا اضافي ګازونه لکه د کاربن ډای اکساید ګاز شو چې دا اکثرا د صنعتي ممالکو لخوا تولیدیږي او دا چاپریال ته ور هدایت کیږي، دغه اضافي کار چون په مصنوعي لحاظ سوی د مصنوعي ګرموالی سبب ګرځي،
بله
دغه مصنوعي ګرمښت د طبیعي ګرمښت سره یو ځای سي، نو بیا د مځکې د کورې د حرارت درجې ته تغییر ورکوي.
بله
دغه مصنوعي تغییر ته په چاپریال لحاظ ګلوبل وارمنګ یا د مځکې د کورې ګرمښت وایي.
بله البته علتونو په باره کې به خبرې وکړو، خو په خپله د تاثیراتو په باره کې زیاتره ویل کیږي، مثلا په افغانستان کې په بدخشان کې زموږ یو اوریدونکي دغه لیکلي دي چې آصف نورزی ځان نوموي، دوی وایي چې په بدخشان کې چې د مځکې د شوېدنې پیښه وسوله چې ډېر خلک پکې مړه سول په باریکاب کې، آیا دغه هم د ګلوبل وارمنګ یا د مځکې د تودوخې سره څوک تړلی سي؟ په کالیفورنیا کې مثلا ځکه وشویدله، یا مثلا دغه سی په یونان کې ډیر بارانونه وسوله، که څوک وګوري تم ځکه په مختلفو برخو کې دغه سی د هوا په حالات کې یا مثلا هغه آفتونه ډیر سی ودی، دغه تر کومه اندازې پوری تاسو فکر کوئ چې د ګلوبل وارمنګ تاثیرات دي؟
په مشخصه توګه د باریکاد ځکه خویدنه موږ په مستقیمه توګه د ګلوبل وارمنګ سره نه سي تړلای، اما په مجموع کې ځکه خویدنه یو بل عامل لري، کدی سي د ورښتونو لواجی، کدی سي د سیلابونو لواجی، د غیر مستقیم بیا کدی سي موږ دا وټړو، خو نه په مستقیم توګه. خو کم تاثیرات سي ګلوبل وارمنګ ځکه ته او انسانانو ته او نور وحشي ژوو ته مخکې، په مجموع کې هغه سیلابونه دي، متحش سیلابونه دي، سي کدی سي دا سیلابونه د ځکه د خویدو تغیر سي، وچکالیانی دي او به حدا به وخته ورخته په افغانستان کې موږ د خسو بوت لرو، په کوم وخت کې باید واور وسی، په هغه وخت کې بارانونه کیږي په ژمي کې، موږ او دا ډېر غټ نقص دی ځکه چې بارانونه کوم غرونه سپه واره باندې پوښلي هغه ټول سره ویلي کی، او موږ اوبه ټول لاسه ورکو په ژمي کې، په ژمي کې موږ اوبو ته ضرورت نه لرو د کښت په لحاظ. نو دغه تر څنګ په دا وحشي ژوو په نظام کې تغییر راځي، فرضاً هغه سیار سکم ژوي دي یا الوتونکي دي، هغه له یو ځای څخه بل ځای حرکت کوي، فکر کوي سیاره هوا ښه سوې ده درداسې دې ځای حرکت وکړو، اسې کله بل ځای ته ولاړ سي هلته لا ژمی وي، هلته د هغوی خواړه د هغوی د نسلګري زمینه مساعده نه وي، نو هغه ټول ختم سي. دا اوس په سم معنا دی کله موږ د غذایی زنځیر ته وګورو، دا فوډ چین، یا که موږ د غذایی طبیعي نظام ته وګورو، سي یو وحشي ژوی یا یو ژوی بل ژوی پورې تړلی دی، که یو یې هم له منځه ولاړ سي، دا په طبیعي سرکل کې په طبیعي گردان کې تغییر راځي، بران ټول متاثر کیږي. او دغه تر څنګ د سیلابونو او وچکالیانو تر څنګ نور متحش طوفانونه پیښیږي، لکه تاسو مخکې مثالونه وویل په مختلفو ممالکو کې، د مځکې د بحر کوم سطح سي دا لوړیږي، هغه ممالک سي خلیج ته نږدې دي یا بحر ته نږدې ژوند کوي، هغه اکثرا اوس هم اوبو لاندې سي، په تدریج دا د اوبو لاندې کیږي. دا په دې معنی نه ده چې اوبه ډیریږي، په ځینو ځایونو کې سطح بحر جګیږي، اوبه ډیریږي، سیلابونه یي، خو په ځینو ځایونو کې به برعکس تاثیر لري، وچکالیان یي، ورښت نه کیږي، بارانونه نه کیږي، او که وشي ډیر متحشي په خپل وخت نه کیږي. دا هغه عمده د ګلوبل وارمینګ یا د مځکې د کورې د ګرمښت یا د اقلیم د بدلون تاثیرات دي. خو که په تخنیکي لحاظ یا په خصوصي لحاظ دا وڅېړو ډېرې نور داسې ثبوتونه ستاسې دا باید وړاندې کړو، نه پوهېږم څومره وخت دی لپاره.
بلې وخت لرو، خو خیر په نور موضوعات باندې به خبر وکړو، بیا به وګورو که چیرې وخت پیدا شو بیا په دې باندې هم خبر وکړو. خو یو بله خبره چې همیشه د ګلوبل وارمینګ سره خلک کوي، هغه د سمندرونو د اوبو د سطحې لوړېدل دي. یعنی دوی دا وایي چې په د دې لپاره چې واوره ویلې کېږي، مثلا د شمالي قطب واوره ده یا مثلا دغسې نور کم کنګلونه چې دي، او په دغه سره د سمندرونو د اوبو هغه سطح هم جګېږي، او دغه پخپله بیا په اصطلاح د بارانو د ډېرېدو سبب ګرځي. دغه څومره ربط لري پخپله د ځمکې د تودوخې د زیاتوالي سره؟
یعنی که موږ دې ته نمبر یا درجه ورکړو چې څومره ربط لري، دا اول تاثیر دی، هغه عمده تر ټولو مهم تاثیر همدا دی. د اقلیم د بدلون چې کله د یخچالونه سره ویلي کې، نو دا راسي بحرونو ته د اوبو او دا د اوبو سطح لوړه سي، نو دا بیا څه تغیرات منځته راوړي. په عادي طوفان کې، په عادي شمال کې، دا د سیلابونو او د طوفانونو سبب ګرځي که د اوبو جمع کې هغه تاسیسات چې د بحر شاخوا دي هغه ټول اوبو لاندې کې، هغه تازه اوبه یا د سکاک اوبه یا کوم اوبه چې موږ د زراعت د کرنې او د سکلو لپاره استعمالوو، هغه د بحر د اوبو سره سره ګډ سي. بناً د تازه اوبه او د سکلو او د زراعت د اوبه کمښت رامنځته کوي، ځکه چې هغه ټول ککړ سي که نه، د بحر اوبه خو مستقیما د استفادې وړ نه دی. او دغه تر څنګ چې کوم هغه ژوي چې په اوبو کې ژوند کوي، چون د اوبو ککړ سي د هغه لپاره مشکلات جوړوي، د هغه لپاره غذانې، د هغه لپاره د خوراکي مواد محدود سي، د هغوی د نسلګیري لپاره، د تولد او نسلګیري لپاره زمینانه مساعدېږي، بنان هغوی له منځه ځي. زه دوباره خپل اولنی تفسیر ته ځم چې کله یو وحشي ژوی په هر ځای کې چې له منځه ولاړ سي، بنان دا یو نوع مزاحمت د خوراک یا د غذایي موادو په کړۍ کې وړاندې کېږي، چې بیا ټول متاثر کېږي. خو بېرته ستا پوښتنې ته راسم، د بحر د سطح لوړې دا د اقلیم د بدلون او د مځکې د کورې د ګرمښت مستقیم تاثیر دی.
بلې، تاسو وویل چې د مصنوعي زیاتوالی یا د انسانانو په لاس جوړ سوی مشکل دی، دا تر کوم اندازې پورې په خپله په سیاست مدارانو کې، په پالیسي جوړونکو کې دغه نظر باندې اختلاف سته نسته؟ دغه نظر ټولو شریکوي چې ګوندې دغه د انسانانو په لاس دغه مشکل جوړ سوی دی؟ او کوم هیوادونه زیاتره اوس خو د مخ پر ودې هیوادونو، مثلا د چین ډېره خبره کېږي چې کاربن ډای اکساید ډېر خوشې کوي، اواته یا مثلا دغسې نور زهرجن ګازونه چې خوشې کېږي، کوم هیوادونه په دې کې ډېر رول لري؟ او آیا د دغه د مخنیوي لپاره هم کوم تړونونه سوي دي په نړیواله سطح، کوم کار سوی دی او که څنګه؟
ښه، دا تاسې دوه درې پوښتنې سره یو ځای کړه، زه به اول پوښتنې ته جواب ورکړم. ما مخکې وویل چې په مصنوعي لحاظ دا تغیرات راغلي، بالکل هغه ټول پرمخوالي یا مترقي ملکونه د دې عمده عامل دي چې د اقلیم د بدلون او د مځکې د کورې د ګرمښت، لکه چې دوی غټې فابریکې جوړې کړې او دا فابریکې په متحشه توګه ډېر د کاربن ګازونه تولید کړي، په خصوص کاربن ډای اکساید، او دا هوا ته ولاړه او دا د تغیراتو باعث و. په مجموع کې ټول هغه لوړ او پرمختللي ممالک په دې کې شریک دي، چې تاسې د چین نوم واخیستی، امریکا، استرالیا، نور داسې اروپایي مملکتونه، او په دې کې یقینا د اختلاف نظر شته. په ساینسي لحاظ په دې کې شک نشته، ساینس دا ثبوت کړی چې د اقلیم بدلون او د مځکې د کورې ګرمښت دا د صنعتي تاسیساتو او د انسانانو د کړوړونو له وجې دی، په دې کې هېڅ شک نشته. اما ځینې ممالک لا هم په دې کې اختلاف لري، دا ډېر نه مني، ځکه چې د هغوی اقتصادي نقص دی. که دا ومني سي، دا په مشخص توګه ومني سي، زموږ فعالیتونه د دې لامل ګرځېدلی، نو باید د فابریکې ودري.
یعنې د دوی اختلاف زیاتره سیاسي جنبه لري تر دې چې د ساینسي پیسله موندنو په اساس باندې اختلافات یا نظریات بنایي.
بالکل، نه تنها سیاسي بلکې اقتصادي، سیاسي او اقتصادي. کدوی په سیاسي لحاظ دا ومني نو باید په اقتصادي لحاظ یو عکس العمل وخی نو کپدوی په اقتصادي لحاظ عکس العمل وخی نو دلته دغه سیاسي نظام کې تغیرات راځي نو په دې لحاظ په ساينسي توګه د ساينس له نظره ټول په دې متفق دي اما د اقتصاد او سیاست په لحاظ له هم په اختلاف سره دوی د امنی په وخت کې انسانان او دوی د دې عامل ګرځیدلې اما د دوی د خپل منی یا شخصي منافع په لحاظ دا په مجموعي توګه نه مني ځکه دوی نقص کوي او د لپاره څه شوي دي په نړیواله توګه په دې باره کې ډېر څه شوي دي ښه مثال یې پخوانی د ټوکیو کنونشن دی پروتوکول دی او اوسنی د اقلیم د بدلون سکن په متحد کې ثبت او راجستر شوی او ټولو ته پیشنهاد شوی د چاپریال ساتنې په بخش کې تر ټولو عمده کنونسیون دی اوس خلک کار پکې کوي چې دا یو این ایف سی 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 بولي که نه د اقلیم د بدلون کنونسیون دی د ملل متحد دا تړونونه شوي دي اوس مهم خبره دا ده چې په دې څومره عمل کېږي عموما پرمختللي ممالک ډېر دې ته لیوال نه دي ځینې ممالک ښه دي او ځینې بیا بخي دې ته لیوال نه دي چې دا ومني ښه مثال د امریکا متحده ایالات دی امریکا دې ته حاضر نه ده چې په مجموع کې د پخوا یې د کیوتو پروتوکول منلی وای او اوس په یو ان ایف سی سی لپاره لکه څنګه چې ښایي هغومره باید کار وکړي او علت یې همدا دی چې ما مخکې وویل چې دوی په اقتصادي لحاظ بیا نقص کوي کنونسیونونه او پروتوکولونه په دې باره کې شته مختلف او عمل په کېږي لکه څنګه چې ښایي هسې عمل نه په کېږي
بله یمین صاحب زموږ ډېر اورېدونکو د فیسبوک په پاڼه باندې د علتونو په باره کې ویلي دي مثلا محمد نعیم عادل ویلي دي چې د نفوسو زیاتوالی و د کاربن ډای اکساید د ډېر تولید له امله دغه تودوخه منځ راځي سلیمان خان بیا ویلي دي چې د ځنګلونو له منځه تلل دغه علت ګرځي یا مثلا د شاه محمود نورزی ویلی دی چې صنعت دې سبب ګرځي زاکر شاه او عبدالله حکمل دوی د فابریکو او د نفوسو او د صنعت خبره کړې ده دا کچيري داسي په مشخص توګه وایس چې کوم علتونه لوی علتونه دي او څنګه تاسو ترجمه باندې کوي
خو یقین کله چې نفوس ډیر شي
بله
نو دغه ضرورت هم ډیریږي کله چې نفوس ډیر شي نو هغه خواړه ته ضرورت لري هغه هغه فضا ته ضرورت لري سپکې وسیږي هغوی صنعت ته ضرورت لري هغوی ښارونو ته ضرورت لري انفراسټرکچر ته ضرورت لري زیربناو ته ضرورت لري نو دا ټول بنا اخلي د نفوس له ذاتواله څخه
بله
خو کله چې موږ دا ضرورتونو ته جواب ورکو نو موږ به صنعت ته ضرورت لرو طبعا صنعت د دې عامل ګرځي چې د شنکوریزي ګازونه ګلخانهي ګازونه طبیعت ته ورتولید کی نو غیر مستقیم توګه د نفوس زیاتوالی او په مستقیم توګه هغه ټول ګلخانهي ګازونه د سیدا له صنعت په مجموع کې په مصنوعي لحاظ طبیعت او هدایت کیږي خو دغه تر څنګ دا کم خبرې ستاسو وکړي دا ټول د اقلیم د بدلون عمده عوامل دي لکه ځنګلونه له منځه وړل د شنه فضا کمښت
بله
دا د شهرونو جوړېدل او غوښته توسعه ورکول د ترانسپورتي نظام د غسوان مواد فوسیلی مواد د انسانانو ټول هغه په لوړ ستاندارد مصارف د هغه زکم د فاضلابونه دي د شهرونو د صنعتونو دغه ټول سره ځای کې د عامل ګرځي خو غیر مستقیم توګه عمومي عامل د نفوس زیاتوالی دی او په مستقیم توګه صنعت دی
بله او همدارنګه څنګه خلک مثلا که چاته وایي چې د مځکې د تودوخي درجه یا په اصطلاح د مځکې تودوخه ډیره سوې ده دغه د دوی په ژوند کې څه مثالونه دي البته موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان همیشه د سیلابونو سره د وچکالۍ سره یا مثلا د زلزلو سره د غست نورو طبي آفاتو سره مخامخ دی خو په عام ژوند کې څنګه خلک کولی شي چې دغه درک کړي چې په اصطلاح دغه د مځکې د کرې د تودوخې زیاتوالی دوی په ژوند باندې تاثیر کړی دی
دا ډېر اسانه درکولی شي سیلابونه او وچکالۍ یعنې خو دا خو هغه ثبوت دی چې
بله
هر څوک دا حسولی شي خو دا 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 په لوړ کچه یا په لوړ سکیل باندې خو مختلف انسانان دا په مختلفو برخو کې په مختلفو ابعادو دا حسوی شي ځکه دا تغیرات په مختلفو ممالکو کې مختلف ډولونه لري دا نه دی چې په ټول نړۍ کې به یو شانتي خو افغانستان لپاره سکم اساسي ثبوت دا کېدای شي هغه د فصلي او موسمي تغییر دی تاسو ژمه وګورئ ژمه په خوا کله شروع کده او کله ختمیده او اوس اوس کله شروع کیږي او کله ختمیږي دا خو ثبوت دی خو مثال فرض د کابل رود کوم وګورو په خوا په کمانډا زو بدلوت او اوس په کمانډا زو بلري بل کار ثبوت دی دا چې په خوا کابل رود په کم میاشت کې هغه اعظمي حد او بدلوت دی او اوس په کم میاشت کې لري یقینا درې میاشتې تغییر پکې ښکار کیږي دا ښه مثالونه دي یا په کښت کې که وګورو په خوا غنم وربسې جوار نور حبوبات میوجات دا په کم وخت کې د کال بهرهبرداري ته رسېده او اوس کله رسېږي عموما دوی وایي چې وختي سیزن وختي راغلی ولې وختي راغلی ځکه څه کال ګرم راغلی دا ګرمښت ولې واقع کیږي دا هغه غیر مستقیم تاثیر دی چې د اقلیم د بدلون په مجموع کې او په محلي لحاظ هر چیرته دا واقع کیدای شي بل مثال کیدای شي خلک تاسو درته وایي هغه سیار یا وحشي ژوي سی اوس یو صحنه بل صحته ته لکسب مختلف انواع مګلرو په افغانستان کې دا مخکې هیڅ کیږي دوی یو بل باندې زیر کې غاکي او د مرغان خو کارسو الان کې هغه سیزن نه هغه وخت نه نو دا ټول هغه ثبوتونه دي بیا د امراضو ظاهری دل دی مختلف امراض د حسکیږي په خوا ډیر نو کته تاسو کې لوخ خلک خواني خلک سره خبرې وکړي ټول لرته وای په خوا دانه او دا سی وی دی دا شیو د امراض دا غیر مستقیم توګه د اقلیم بدلون پورې اړه لري نو دا حق کارسته بوتونه دي چې موږ په مستقیم توګه حسابای شو اما په ساينسي لحاظ مختلف تحقیقات او ریسرچونه سی وی دي چې هغه په ساينسي لحاظ اکاډمیک لحاظ باندې دا خیسه معلومات ډیټا وړاندې کوي اته مختلف تحقیقات سوي دي په لابراتوارو کې دا ټول خي خو ما هغه ښکارا مثالونه درته ویل چې کلیوال خلک په دې سر خلاصي هغه شهیدان دي
یمین صاحب ډېره مننه البته ترونو ورو دنګ ته باید وایم چې دوی د امریکا ژغ آشنا رادیو نه د آشنا ټیک پروګرام وري او د نن شپې د آشنا ټیک په پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې د مځکې د کورې ګرمېدل څه ته ویل کیږي او په ساینسي لحاظ د مځکې د کورې د ګرمېدو علت څه دی او مخنیوی تر کومه حده پورې امکان لري که چیرې زموږ اوریدونکو غواړي په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړي نو دوی کولی شي موږ ته په 202-شپږ دېرش باندې همدا اوس ټلیفون وکړي اوس هم په لاین کې اوریدونکي شته ځو ګورو چې زموږ سره په اول لاین کې څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لرئ
هلو السلام علیکم زه برخان تکړه د پکتیکا ولایت د مرکز خرانی نه تاسو سره په تماس کې یم
bale
مهرباني او دا ګلوبل وارمنګ چې دا مطلب دا خو چون یو نړیواله موضوع د بین الاقوامي سطح باندې د دغه وجه چې دا مطلب یو خدای د شپ نړۍ کې د نفوسو زیاتوالی ده او بل د دنیا پرمختګ دی مطلب د صنعت په افیلډ کې
bale
نو هغه ملکونه چې هغه صنعت لري لکه امریکا چین انډیا او برازیل دا ملکونه هغه نفوس هم زیات لري
bale
نو خو دې داسې یو کار وکړي مطلب دا په دې پورې مربوطه هم د مطلب دی د ګلوبل وارمنګ د مخنیوي وجه هم لیدل شي دا ملکونه دی یو داسې اقدام وکړي سرسو ګلوبل وارمنګ د نړۍ ته دوه خره کمه کې په دې کې خو د افغانستان هیڅ رول نشته په ګلوبل وارمنګ کې دا ځکه چې همینه پوس کم ده او هم زموږه غوسی دی صنعت چې د کمپنۍ چې دی هغه مو په صفر باندې ولاړ دي نو څه دا وی چې دې اقدام وکړي
bale مننه کوم اساسونه البته یمین صاحب ساس پښتنه واخله یمین صاحب څه فکر کوي وای په دې کې د افغانستان رول نسته تاثیرات په افغانستان کې لیدل کیږي یا مثلا دغه سی څه فکر کوي د افرادو په ساته باندې د ټولنې په ساته باندې د ولس په ساته باندې څومره مسولیت د خلکو جوړیږي په د ګلوبل وارمنګ کې
از موږ ورور خرین څخه د موضوع ته اشاره وکړه د چاپریال سره معامله یا د چاپریال د خطوب لپاره کار
bale
دا د هر ځانګړی انسان مسولیت دی ځکه هر ځانګړی انسان په خپل وار او په خپل ظرفیت ککړتیاوې چاپریال ته وړاندې کوي ښه مثال موږ خوراک وو نو د خوراک لپاره فرضاً یوه مڼه سي دیتا رسیږي چې دا باید موږ من حیث انسان وخورو په دې څومره مواد لګېدلي څومره اوبه مصرف شوي دي یا موږ سیاسي نور خواړه ډوډۍ خورو بیا داسې کله موږ وخورو بیا دا من حیث فاضلاب دا بیرته چاپریال ته ځي نو بنا موږ من حیث د انسان د دې مسئولیت لرو بل څه کله موږ وایو چې نفوس ډېروالی خو دا نفوس ډېروالی څوک خو دغه انسانان سره یو ځای کې دا نفوس شو کنه دا که هر چیرته وي نو که نفوس ډېریږي دا د دې ناخوالې عامل ګرځېدلی خو چې نفوس د متفرقه انسانانو مجموعه ده بلان هر انسان په دې کې مسؤول دی مسؤلیت لري دا هم په ساینسي لحاظ هم په اجتماعي لحاظ او هم په دیني لحاظ دین په لحاظ موږ من حیث مسلمان دې ته مسؤلیت لرو چې چاپېریال ته ناخوالې ونړو خو دا په کوم سطحه پورې هر انسان مکلف دی چې تر کوم ځایه مسؤلیت لري موږ باید دغه خپل چاپېریال ته پاملرنه وکړي کله چې دا ورور اشاره وکړه پر مختلفو مالک ته صحیح ده دوی پکې ډېر ګران دي عمده عامل چون دوی دی دوی پکې ګران دي افغانستان په مجموع کې چاپریال په ناخواله کې دخیل دي من حیث انسان سکن هلته انسانان اوسیږي خو په ګلوبل وارمنګ کې زه افغانان ډېر دخیل نه بولم په مجموع کې تر حده پورې موږ ځنګلونه له لاسه ورکړه سې نور سې ورانیانو چاپریال ته وړاندې کړه سې دا په ثناسه عامل ګرځېدی سې امانه په دومره لوړه سطحه په مجموع کې پر مختلف ممالک د اقلیم د بدلون او د مزګر د کورې د ګرمښت عاملین دي او دوی باید په جدي توګه اقدام وکړي اما دوی نه کوي په تاسف افغانستان ترې ځورېږي ځکه یو خو موږ له دغه صنعته کار وانخیسته موږ داسې انکشاف نه وکړی او دغه تر څنګ چې کله اوس موږ ترې متاثر کیږو موږ دومره ټکنالوژي او اسانتیاوو ته د ژوند لاسرسی نه لرو چې دغه علاج وکړو بنا موږ په دواړو خواوو کې ترې ځورېږو نو دا د افغانانو مسلم حق دی په نه تنها د افغانانو بلکې د ټولو انسانانو په خصوص افغانان په پرمختللو ممالکو سه په دې باره کې کار وکړي افغانانو سره د چاپریال ساتنې په باره کې کار وکړي او دوی د چاپریال د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي ځکه دوی همدا پرمختللو ممالکو عامل دی په تاسف دوی دا نه کوي ما مخکې د خبرت اشاره وکړه
چې افغانستان تر یو حد پورې کول سیاته په نړیواله سطح هم دغه موضوع ته مثلا کوم وخت چې د دې موضوع په باره کې خبرې کیږي د
غږ وچت کی
بالکل او همدارنګ کول سي چې په خپل په داخل کې هم تر کوم حد پورې چې مثلا د ځنګلونو وحل دي یا مثلا نور مشکلات چې پیښ سي ودي دا غو مخنیوي هم وکي په خپل افغانانی وکیل افغانستان دولت وکیل یعنی دا ټول سره تړلې دي او ټول ته باید پام وسی کچيري اته افغانان خپل هم پدې کې مستقیمه دخیل نه وي خو مجوینو په چاپریال کې تغییر راغلی دی بدلون راغلی دی تاثیر ور باندې کړی دی دغه تاثیرات لمخنیوي لپاره تر یو حد پورې کېدای شي چې خلک ونده واخلي وو دولت هم همکاري وکړي او کار وکړي
او په عین وخت کې فکر مخکې موږ تاسو سره په وکړه چې دا کوم بین المللي کنوانسیونونه دي چاپریال د چاپریال ساتنې په باره کې د اقلیم د بدلون په باره کې له دې نه ګټه واخلي ځکه په هغه کې مختلف پروګرامونه دي هغه پروګرامونه د وروسته پاتې ممالکو لپاره ډېر ښه مؤثر وسیله تمامېږي چې چاپریال وساتي
بله ډېره مننه یمین صاحب مخکې له دې نه چې د زراعت په باره کې د زراعت باندې د تاثیراتو په باره کې خبرې وکړو یو دوه اوریدونکي به واخلو او بیا به موږ تاسو په بحث ادامه ورکړو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لرئ
زما نوم ډاکټر راوی ولاره د کونړ ولایت او اوس په جلال آباد کې زندګی لرم زه غواړم چې په دې کې خپل نظر راشي او خار کوم چې په افغانستان کې زما وزوري
بله بله تاسو آواز لرئ ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
په افغانستان کې دغه د باروتو دندوکار یا د افینو شې ندیر زیات غلری شای چې موضوع نه زه اخوا ته تل نه مو شاید موضوع تر اعظم زه په کونر کې راځي پیښې شوې دي چې هغه بمباران کیږي په غوی باندې دغه لوګي او دغه شیان ډیر د منځه او انسانان د منځه وړي یا په وګړو مرزونه باندې اخته کیږي د چاپیریال په تودوخه کې زه دومره معلومات هم نه لرم خو بهر حال ملګرو ډیر نظرونه کې ورکړي دي اوس چې کوم ځای کې بمونه الوزي یا د حکومت د خوانه بمبارونه کیږي دغه ډیر نقصانات رسوي حتی د دې چې افغانان په ډیر مرزونه اخته کړي دي خپل زه خپل په داسې یو ځای کې چې هلته انتظار وشو تقریبا نیمه ګنټه زما د یو لس کسانو سره چې تبلیغي جماعت و هغه منګال تلی والته هغه کې نیمه ګنټه د بخښه د بارود د دندو کار کې بند پاتې شو ما هغه تنفسي ما د خلیده د اسمان دی ولې یاد اسین وشه
نو
ته به بارک ما خپل نظر لرلو ډیره مننه ډاکټر صاحب لدې نه چې مو ټلیفون کړی وو یو بل اوریدونکو مخلو بیا به یمین صاحب مشتاسو خپل باسي د مورکو تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کی او پښتنه یا کوم نظر لرئ وانه
السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړئ څوک د کم ځای نه خبرې کوي هلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
رسان مزدی صاحب تاسو وګرام معلومات په شمول ورتول او دوم څه سلامونه علیکم زه نظامت په تنخیل د ایران څخه سره په لنک
په تنخیل صاحب مهرباني وکړئ مننه bale په تنخیل صاحب زه فکر کوم د پټان خیل صاحب ټلیفون کار نه کی په صورت موږ خپل باسي د مور کو دغه یو خو غیر مستقیمه توګه خپل جګړې په چاپریال باندې تاثیر کوي مثلا په قانون توګه د جنگلونو وحال لا تاسو کولی سي چې د جګړو سره وتړي او حکومت چینه وسی یا مثلا امنیت چینه وسی نو قاچاق پراند د څخه ډیره ګټه خصایسي استفاده کی مثلا شکار په برخه کې قوانين نشته دغه سی په نور مسائل کې قوانين نشته د غیر مستقیم په مستقیمه توګه هم جګړه تاثیر کوي په چاپریال باندې
دا اوس دې پر لری سي دا جګړه په کم سطح دی کنه
بل
موږ ته اصلا د خپل د اقلیم بدلون یا د ذکر کولې ګرمخ دا د هوا د ککړتیا له وجې رامنځته شوی ځکه ګازونه دي هوا ته خود دا ککړتیا په موږ کوي په دوه سطحو ویشو یو په نړیواله سطحه او بل په محلي سطحه په محلي سطحه سکم ډاکټر صاحب اشاره ورته کړه وقان د هوا کړی د نه تنها د انسانانو بلکې د نور وحشي جو د ژوند د تغییر عامل ګرځي مرضونه واقع کی او خلک تر متاثر کیږي دا په محلي لحاظ دی اما په نړیواله سطحه غاټ او جنگونه سکم سوي دي وقان دا د مستقیم عامل ګرځیدای شي اما په غیر مستقیم توګه لکه څنګه ستاسو اشاره ورته کړ بالکل که چون جنگونه د غیر مستقیم د ډیر نور او اخوال عامل ګرځي دا بیا مستقیم د ژوند په ټولو برخو کې تاثیر لري خصوصا بیا په چاپریال باندې اما په د اقلیم د بلون سکم عمده عامل دی هغه د هوا ککړتیا د نړیواله سطحه هغه ته ګلخانی ګازونه لکه کاربون ډای اکساید کاربون مونوکساید د اوبو بخار دغه سينور ککړتیا سکله هوا ته ور هدایت سوی دی او په ډیر وسیع پیمانه کلونه کلونه تا تقریبا سلو شاخواله لغن لا ډیر فابریکی کار کی او د هوا په منظمه او متواتره توګه هوا ته زی نو دا عمده عوامل دي او کوم چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه په محلي لحاظ بالکل له هم عامل کدی سي په ټیټه سطحه
بلې یمین صاحب افغانستان خو یو زراعتي هیواد دی ډیر خلک د زراعت نه ډوډۍ پیدا کوي څه فکر کوي چې په زراعت باندې څومره تاثیر کړي البته تاسو ځینې اشاره ورته وکړلې د په فصلونو کې یا مثلا د کښت پر رسیدو کې کوم تغییر راغلی دی کوم تفاوت راغلی دی د ورځې په حساب باندې یا مثلا د موسم په حساب باندې خو به تاثیر لري په همدلې از باندې څنګه افغانان و پوهیږي چې دغه کوم تغیرات چي دي یا په زراعت کې یا مثلا دغه سي د دوی په چاپریال کې په کلیوال چاپریال کې دغه د ګلوبل وارمینګ یا د مځکې د کورې د تودوشي سره دوی په اصلاح وسله ولی سي یا فکر کولی سي چې دغه علت کېدای سي
ګورم ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زراعت له اقلیم بدلون یا د حرارت له وجې متاثر کیږي خو کله په ساده الفاظو تشریح کو په زراعت کې زخت ډیر محصولات دي حبوبات دانه میوجات خدا ټول په یو ملک کې نکېږي په یو ځای کې نکېږي لا په مختلف ځای کې مختلف ممالک کې داسې میوه پیدا کوي چې هغه به په خپل ملک کې نشي پیدا کوي
بل
څه واجد ولې الاته هم دا دي چې هر میوه هر نباتي محصول د یو خاص چاپریال لپاره ضرورت لري په خاص چاپریال کې روزل کیږي لوول کیږي او الته محصول ورکی کله چې دغه خاص چاپریال په طبیعي لحاظ یو نبات لپاره ضرورت دی تغییر په تبن نتیجه هم تغییرېږي
بل
مثلا کوم غنم نور میوجات وګورې په افغانستان کې ډیر معمول دی د یو خاص درجه لپاره هغه عیار سویس په خاص درجه کې هغه شنکیږي هغه محصول ته رسیږي خو کله چې دغه حرارت درجه تغییر سي نو څه پېښیږي یا غیر مستقیم توګه مرض تاثیر پکې یا محصول کمیږي یا مخکې له وخت رسیږي ځکه چې موږ یو نباتي محصول لاسته راوړو هغه باید یو خاص عمر لاندې کی کله چې فرض غنم ثوم یاست لپاره ضرورت لري کله دغه عمر څخه کم سي نو هغه محصول نتیجه کمیږي کم صدیقان ارزو لري چې باید ثومره یا سو خرواره یا سو ټنه یا سو سو کیلوګرام دی او جریب څخه محصول واخلي اغه نسخ سي نو دا تاثیر دی. خو ځین نور داسې به پیښیږي چې فرض په افغانستان کې موږ اکثرا داسې مرغۍ وختي راځي چې غنم په شیره کې هغه ټول ختم کړي. وجه هم دا ده چې چون حرارت درجه تغیر شوي مرغان له داسې وخته حرکت وکړي چې هغه له وخته مخکې فیزانه مخکې هغه داسې ځای ته ورسېږي چې غنم نه رسېږي هغه ختم
کړي.
داسې موږ ډېر داسې ثبوتونه پیدا کولی شو. زراعت په خاصه توګه د اقلیم له بدلون یا د ځمکې د ګرموالي له وجې متاثر شوی دی، ځکه چې یو خو کوم څه رطوبت ته ضرورت دی، د حرارت هغه رطوبت له منځه وړي. کله چې هغه رطوبت له منځه ولاړ نبات ډېر زر ضرورت لري، یو بوټي زر اوبو ته ضرورت لري، بیا په مشخصه توګه هغه اوبه نه میلاویږي. بل دغه حرارت ځینې ځای کې د رطوبت سکم ضروری ده، هوا کې سکم مرطوبه هوا ده، کوم د کوم خاص نبات ضرورت دی هغه کې تغیر راولي، نو هغه نبات نور میلاویږي. په عین وخت کې ځینې داسې نباتي امراض دي چې دا د هوا د حرارت پورې مستقیم تړلی دی، سکه په مشخصه درجه باندې حرارت هغه وایرس یا هغه میکروب رشد نه کوي، سکه هغه ته د دغه بایو کیمیکل انوایرمنټ ورته وایي، سکه کوم هغه کیمیایي او بیولوژیکي فضا ده، حرارت درجه هغه هغه وایرس یا هغه میکروب ته آماده کوي چې بیا هغه نبات له منځه ویسي. نو دا هغه تاثیرات دي په عمومي توګه. خو کله چې به مشخص بحث ولاړ شو، هر مرض، هر وایرس، هر میکروب، هر نبات ځانتې ځانګړتیاوې لري، نو فکر کوم څنګه ته به تاسو اجازه نه ورکوي چې ډېر مشخص
مشخص به دومره وخت ونه لرو. خو یو بله پوښتنه هم غواړم وکړم، البته تاسو ورته د مخه اشاره وکړله، هغه د افرادو مسؤلیت دی په دغه برخه کې. تر کومې اندازې پورې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان خلک کولی شي چې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې کار وکړي، یو افغان څنګه کولی شي کار وکړي، دولت باید څه وکړي، په ډېر مختصره توګه که موږ ته ووایاست؟
د چاپیریال هر ناخوالتیا ده، په شمول د اقلیم د بدلون یا د ځمکې ګرموالی، دا عامه پوهاوی ته ضرورت لري. خلک چې کله په دې پوه شي چې چاپیریال څنګه ککړیږي او څنګه پاک ساتل کیږي، نو په مجموع کې په ټول نړۍ کې بیا خصوصا په افغانستان کې دومره ناخوالې نه رامنځته کېده او رامنځته به هم نه شي. نو مهم خبره عامه پوهاوی دی، چې دا عامه پوهاوی موږ کوی شو د مساجد لخوا وکړو، د منابرو لخوا یې وکړو، مکاتبو لخوا، پوهنتونونه، داسې نور نشراتي داسې پروګرامونه، دا زه ته په خبرو کې وو، داسې نور داسې علمي دغه بحثونه. کله چې موږ عامه پوهاوی وړاندې کړو، نو موږ د هر فرد نظر او عادت ته تغیر ورکوی شو. چون ټولنه د افرادو مجموعه ده، بنا ټولنه کې تغیر راځي، څو ټولنې سره ځای کړو، ملک ترې جوړیږي، په نړیواله سطحه موږ تغیر راوستی شو. خو شروع عامه پوهاوی ده او د عامه پوهاوی تغیر دی.
ډېر مننه یمین صاحب چې زموږ بلنه ومنله او دلته سټډیو ته راغلاس. همدارنګه د ټولو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ پروګرام ته غوږ نیولی وو، هغه اوریدونکو چې د فیسبوک په پاڼه باندې موږ ته خپل پیغامونه ایښي وو، او هغه اوریدونکو چې موږ ته ټلیفونونه کړي وو. وخت مو ډېر کم وو، ډېر ټلیفونونه وانخیستل، اوس هم په د ټلیفون په لاین کې زموږ سره اوریدونکي شته. خو یمین صاحب، هم ساس نه مننه کوم چې وخت مو مشترک او پروګرام ته راغلاست.
او تاسو هم مننه کوم چې ماته بلنه راکړه.
ډیره مننه. او تر بل پنځشنبه پورې زه د ټولو اوریدونکو نه اجازه غواړم. موږ د دریجې په خبرونه په پیوڅو شوې بوک پلسي، او موږ به یو ساعت وروسته بیا د تازه خبرونو سره ساس په خدمت کې حاضر شو. د خدای په امان.